نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د نیمه نړۍ خبرونې ته خره خلاص. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې به واوري چې ولې یو شمیر کورنۍ نوې راواده شوې ناوې اجباري انزوا یا له ټولنې نه ګوښه کېدو ته اړ پاسي، او ان کله کله یې د پلارګنۍ کره له تګ راتګ نه هم منع کوي. دا خبرونه ما وږمې جبر خیل جوړه کړې ده. اوس به د یو شمیر هغو میرمنو خبرې واورو چې د خسرګنۍ لخوا د تاوتریخوالي تر څنګ په مختلفو بهانو د پلارګنۍ کره له تګ نه محرومې شوي دي. لومړی به د کندهار ولایت د یوې اوسیدونکي خبرې واورو چې په کم عمر کې د کاکا زوی ته په پکتیا ولایت کې واده شوې ده، خو د خسر د کورنۍ لخوا د پلار کره نه پرېښودل کېده، چې په پای کې هغه په پلارګنۍ پسې خفه شوې ده او د خسرګنۍ له کوره د پلار کور ته راتښتېدلې ده.
تا کور ته درنه کې نه سره زه سلام تر کور ته چې خپل نه یو خپل روانه مزور اسکر ورونه ما کې دي تر بعد یو خلک وچ دول اسکرې ځان کنداش کندرته لا واش نه دي دوی اتی په سره اتی واچ دروازه په غرو خطرما مور منسته مور ملګر کندر زه نه خسر کوته نه چی نه زه نه زم زه مو خبره نه ده کولې مور تر هم ترې نه دي یا خوشاله نه دي
زوا د شوم زبنم لره د غینه پسند بیا غیرته غوړو کلور می دولس کله نه کچنه یو غی واده کله زه واخ شپ خانه کوم دی ورته شیرین خوري کړی و بیا غا چواده د بیا یو راځم مکنه دروستل بیا چیرته د چا د یو د وسې چروش د پلار کنه یو د دې پکر په بلشی
درمنو اوریدونکو. لبد مرغه په افغانستان کې د ورځې په تیریدو سره د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتیږي. افغانستان یو دودیز هیواد دی او په لرو پرتو سیمو کې خلک تر نافذه قوانینو دود او دستور ته زیات ارزښت ورکوي او د هغو درناوی کوي. خو داسې دودونه هم شته چې له اسلام او شریعت سره هیڅ اړخ نه لګوي. اوس هم یو شمیر دودونه شته لکه په بدو کې ورکول، په کم عمر کې ودول او د نجلۍ محرومول د پلار له کوره د تل لپاره. دا ناسم دودونه د هیواد په کچه په ډیرو سیمو کې په ډول ډول بڼو را څرګندېږي چې یو هم د هغو له جملې نه هغه دود دی چې له مخې یې ناوې بعد له واده تر هغې د پلار کور ته نه شي تللی چې یو ماشوم یې نه وي زیږولی، او یا هغه میرمنې چې په بدو کې ورکړل شوې وي د ټول عمر لپاره د پلار له کوره محروم دي. همدارنګه د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم د کور مشران د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. درس او تحصیل ته د دوام اجازه نه ورکوي او د کور په چاردیوالۍ کې یې بند ساتي. دا ډول ممانعت د شریعت او قانون له نظره څنګه دی؟ نننی بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. میلمانه دي را سره حقوقي کارپو استاد حمیرا حقمل، دینی عالم محمد الله سید زاده او ارواپو استاد ضیاء الحق شمس. درنو میلمنو خبرونه ته خره خلاست. اغلی حقمل، دا موضوع له حقوقی پلوه څنګه ده؟ آیا خسرګنۍ کولی شي چې ناوې د پلار له کوره محروم کړي؟
ډیره مننه. د قانوني لحاظ په دې ارتباط باندې داسې کوم مواد نشته دي چې د دې ملاتړ یا حمایت وکړي. هغه کړنه چې تاسو ورته اشاره وکړله چې مثلا په کلیو کې یا په لرې پرتو سیمو کې یا د افغانستان په مختلفو برخو کې متاسفانه د ښځې په وړاندې داسې عمل ترسره کیږي چې هغه نه په دین کې شته، نه په قانون کې شته او نه هم په افغانیت کې شته دي. ولې په هر ترتیب یې دغه هغه عمل دي چې د ښځو په مقابل کې ترسره کیږي، او دغو په څنګ کې مثلا دا چې دوی د ښځو په مقابل کې دا چې یو ښځه واده کیږي بیا هغه یو کال نه پریښودل کیږي چې د خپل پلار کور ته ولاړ شي، دا د دغو ښځې حقه حقوقونه د انساني حقوقونه دغو محرومول دي. دا په خپل غیر د دونه چې مثلا دا عمل قانونی وجه نه لري، غیر قانونی دی. یعنی د یو چا د ازادۍ محدودول به دلیل به وجه نه خپل یو غیر قانوني عمل دی، یو خلاف عمل دی چې دغه تر سره کوون کای خپل باید تر قانوني پوښتنه لاندې راوستل شي.
استاد تاسو څه فکر کوئ چې د دغه ډول بد چلن لامل څه دی چې کورنۍ د ناوی په وړاندې تر سره کوي؟
یو دلیل دا دی چې مثلا متاسفانه چې ځان پیژندنه وجود نه لري. نو کله چې په خپل یو انسان یا ښځه نارینه د ځان لازمه پیژندنه و نه لري، هغه به څه رقم نور دې ته اړ باسي چې د دې په وړاندې احترام ولري یا د دې حقونه مراد. نو کله چې موږ د خپل حقونه ونه پیژنو، هغه لازم احترام او درناوی و نه لري، خو دا خو بیا باعث د دې کیږي چې په مجموع په کورنۍ کې د تاوتریخوالي فضا رامنځته شي او د دې تاوتریخوالي خوالی فضا زیاتره تاثیرات په خزه باندې، یعنی خزه دلته بیا ډیره متضرره کیږي او د مثلا تاوتریخوالی چې د خزه په وړاندې کیږي د دې ځواب شای دی بلاخره انزوا ده، انزوا ته ځي، یوازې توپ ته ځي. او په خپل د قانون نه حاکمیت په افغانستان کې مثلا دغه باور شید دلته موجود دی چې خزه نشی کولای، خزه فقط باید په کور کې وي، خزه فقط باید آشپزی وکړي. دغه حاکم ذهنی ټول باید د دې شوی دی چې په خزه به باوري موجود وي او د خزه سره د متاسفانه د برده په شان باندې عمل وشي او همیشه نور باید واکمن وي، د دې سره او د دې د ژوند په ارتباط په ټول برخو کې باید تصمیم ونیسي او د ته د اقل سهم یا برخه ور نکړي په دوه تصمیم کې.
ډیره مننه عقلی اقمل. مولوی صاحب کا تاثیرات د دغه موضوع څرنګواله د اسلام له نظر ووایست چې آیا کورنۍ دا حق لري چې ناوې د پلار له کوره راوګرځوي او یا یې د تعلیم او تحصیل نه محروم کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. داسې کورنۍ هم په ځینو ځایو کې لیدل کیږي چې په هغو کورنیو کې ناوې یا ښځه چې هلته واده کیږي په هغې باندې ډېر قیودات دي ژوند، لکه د پلار کور ته نور پرېږدي، که د تحصیل او تعلیم زمینه ورته مساعده وي هغې ته نور پرېږدي، یا بعضې نور داسې قیودات او سختګیري په فامیل کې په دې باندې راولي چې دا د اسلام له نظره شرعا ناروا کار ده. ښځه ځان ته حق لري، د ژوند حق لري. په تېره بیا د مېړه په کور کې او همداراز پیغمبر اکرم مهرباني کوي، فرمایي چې یوه ښځه حد اقل چې په ډیر مشکل باندې که په کور کې کورنۍ مشکلات ولري، هغه د دې له اړخه چې یعنی د ماشومانو روزه نه وي، د کور کارونه وي، له دې نه وزګارېږي، نو حد اقل په میاشت کې د دې مثلا حق ده چې دا د خپل مور و پلار لیدو ته ورشي. که څوک د دې ممانعت کوي، نو نظر په دغه حدیث د حضرت پیغمبر دا کار ناروا ده او خود یې ګناهګار ګڼل کیږي.
مننه مولوی صاحب. ښاغلی شمس، که تاسو د ارواپوهنې له پلوه راته دا ووایاست چې کله له یوې ښځې سره د خسرګنۍ په کور کې دا ډول بد او محدودوونکی چلند کیږي، دا به د هغې په روان څه اغیز ولري؟
په دې برخه کې د دغه مشکل د نتایجو او د پایلو په رابطه باید ووایو چې معمولا دغه فشارونو په نتیجه کې خپله میرمنې د خپل نننی وجود ته ډېره پناه وړي. دا د هغو پیښو او هغو بدو پایلو څخه ده چې بیا نو د خپل ځان سره خبرو کولو په ستونزه باندې اخته کیږي، د تنهایی احساس ورته پیدا کیږي، د ویرې احساس چې ډېر بد احساس دی دا پیدا کیدلی شي، او دا په ماشومانو کې د هغه وخت چې ماشوم لا پیدا شوی نه وي په هغه روحیه باندې دا اغیز کوي. حتی د دې مور په کورنیو او ورځنیو فعالیتونو باندې هم اغیز کولی شي، او د ذهن توانمندي یا د آی کیو د ښکته کېدو، راکمېدو او د غلطېدو ستونزه منځته راوړي. که تاسو یو څوک داسې موقف او موقعیت کې واقع کوي چې هره شیبه یې ورټوي، هره شیبه یې ملامت کوي، هره شیبه یې محدود کوي، هره شیبه یې ستونزې ورته یاد کوي، دوی معمولا د ډېر احتیاط له وجې نه وسوسې سره مخ کېږي، او د وسوسې له لارې نه د اشتباهات ته رسېږي. دا د اشتباه روحیه کولی شي میندې حتی د ماشومانو په وړاندې، د دوی د اولادونو په وړاندې توهین کوي او سپکې کوي. ورته دا هغه شیان دي چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیر پام نه شي، اما نتایج دي. ورسره څنګه کې ځان ته د نه رسېدلو مسأله، کورنۍ ته د نه رسېدلو مسأله، خپلو ټولو چارو کې بېرته پاتې کېدلو مسأله، د محرومیت جدي مسأله، او د انزوا چې بالاخره په حتی ځینو تکلیفونو باندې چې انزایټي تکلیفونه کولی شي دغه ته رسېدل ممکن دي او کولی شي دا مېرمنې دوی ته ورسېږي متاسفانه.
مننه ښاغلی شمس. اغلی حقمل د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په یو ډیر شمه ماده کې هم د خزو د اجباري انزوا یا ګوښه کېدو په اړه یو ماده راغلی. کده دې په اړه وضاحت راکړي؟
خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی د قانون یو ډیر شمه ماده یو ډیر ښه حمایوي تضمین دی د خزو په مقابل کې، چې هغه کسان چې مثلا د دوی په مقابل کې په رواني او یا په جسمي تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي او یا مثلا کوشش کری چې د ښځو حقونو ته زیان ورسوي یا د مختلفو حقونو نه محرومی کری، په نتیجه کې ښځه اجباري انزوا ته مثلا وکاږل شي یا یوازیتوب ته، په هغو صورت کې د دې جرم مرتکب ته لنډمهاله حبس یا بند چې ته درېو میاشتو اضافه باید نه وي هغه په نظر کې نیول شوی دی. اما مهمه دا ده چې د دې قانون د متن یا د دې ماده د شتون تر څنګ باید په دې باندې عمل وشي. موږ تاسو اوس وینو چې په اکثریتو کورنیو کې د ښځې په مقابل کې هغه عمل ترسره کوي چې هغه باعث د دې ګرځي چې ښځه د خپلو حقونو نه محرومه شي، او په نتیجه کې ښځه بیچاره چون ډېره آسیب پذیره ده او هغه لازم لاتر نه لري. دغه بهترین عکس العمل د دو ټولو ناخوالو په مقابل کې چې د دې په مقابل کېږي، هغه بالاخره یوازیتوب ته استل کېږي، بالاخره انزوا ته ځي.
مننه. د خبرونې بحث به تاسو په خبرو راټول کړو. که تاسو په وار سره راته ووایاست چې څنګه کولی شو دغه ناوړه دودونه له منځه یوسو، حل لارې څه دي؟ په سر کې مولوی صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
داس یو مشکل یا داس یو ستونزه زمان سره غلی بي د دوو فامیلو په منځ کې څه خبديان وینو، هغه د دوی کوشش وکړي چې مغه د دوستۍ په فضا کې حل کړي او د شریعت پر وړاندې کې باغس کې نه کودرات باید په دوستۍ کې باید نه وي. او بل دا چې زه هیله لرم له محترم و معظم و علما کرامو نه چې په مساجدو کې مدارسو کې او هغو ځایونو کې چې د دوی وظایف دي هلته د تبلیغ او د وعظ وظیفې په مخ بیایي، له هغه طریقه دوی دغه حقوق او دغه مسائل محترم او هیوادوال او خلکو ته مسلمانانو ورونو خویندې ته ورسي، تر څو دغه لارې وکولای شي چې دوی دغه ستونزې حل شي.
ښاغلی شم ستاسي هم کولای شي چې خپل نظر راته په لنډو ټکو کې ووایاست.
په دې خاطر چې دا مسأله د نارینه او خوره منسترازي او په کورنۍ کې منسترازي یو عمیق درک ته ضرورت لري. اول دا خبره ورون تکو ما چې د خزو پر اړه باندې ډیر جدي مسأله دا ده چې خزي همیشه خو د نارینه و نه دا وختونه لري چې دوی درک کی اصلا. مونږ په کوم موقف کې چې واقعیا ستو دوی نه حاسه توقع لرو، لکه زمونږ په موقف کې چې اماسي برخورد وکي، حال دا چې دوی موقف کې مونږ په خپل نه دی پرخې دوی، مونږ په خپل دوی را ماتو او کته کوي اجازه ورته نه ورکو. د مینه لپاره مې دا پیشنهادونه دي چې په اول ګام کې دوی هیڅ کله نه هیله نشي، په هر ځای کې چې یاستې، هر څوک چې یاستې، امید درته کولی شي، خوشحالي او راتلونکي ته کتنه درته کولی شي، نوې دروازې خلاصې کړي.
درنو مېلمنو، الله تاسو نه ډیره مننه چې په نننۍ بحث کې مو ګډون وکړ.
خیر
یاست. قدرمنو اوریدونکو، دینی منړی دا خبرونه چې ما وګمې جبر خیل جوړ کړی و همدلته پای ته ورسیده. تربیه او بلې خبرونه د خدای په امان.